قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم د ازادي رادیو په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو هرکلای کوم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده. د ازادي رادیو دوله ساعت خبرونه له همدې شیبه پیل شوه. نن پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال لوري حمل د میاشتې نهمه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ له 9 سره برابر ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات کافي نه بولي. د غراز د اورزګان ولی بیا وایي چې د طالبانو عدلي او قضایي سیستم ډیر پر دولتي هغه بر دی او همدا علت چې خلک خپل دعوا د فیصلو لپاره هغوی ته وړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د کرملین ویان وایي له امریکا څخه د شپېتو روسي ډیپلوماتانو له ایستلو سره سره د روسیې ولسمشر غواړي چې له ډونالډ ترامپ سره وګوري. خو مخیله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار کې د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان له یو بل کس سره د وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. چارواکي وایي په سن ایالت کې د یوې کارخانې د چت د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. سپینه ماڼۍ وایي د چین او شمالي کوریا د مشرانو لیدنه ښیي چې پر شمالي کوریا د فشارونو د ډېرېدو کمپاین اغېز کړی دی. افغانستان او عراق کې د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد افغانستان د سولې په اړه د تاشکن وروستۍ کنفرانس یو مثبت ګام وباله. خلیلزاد تېر ماښام له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل
از نگاه صحبت خوب بود.
د بحثونو له اړخه دا کنفرانس خو په تاشکن کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د وړاندیزونو پلوي وشو. خو وګورو چې په عمل کې څه کېږي. آیا پر خپلو خبرو به عمل وشي که به د تیر په څیر خبره یو څه او رفتار بل څه وي؟ ښاغلی خلیلزاد د مسکو او لویدیځو هیوادونو ترمنځ شخړو ته په اشاره وویل داسې اندېښنه شته چې د دې شخړو په ډېرېدو سره روسیه په افغانستان کې د ستونزو د ډېرېدو برخه نه شي. د مسکو او لویدیځ ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغې ډېر شو چې برېتانیا په هغه هیواد کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور په مسمومېدو کې مسکو په لاس لرلو تورن کړ. خو مسکو دغه ادعاوې ردوي. په ننګرهار کې د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان له یو بل کس سره د وسلوالو کسانو لخوا په حمله کې وژل شو. تر خبري اژانس د ننګرهار د والي د ویان عطا الله خوګیانی له قوله لیکلي چې د خیوي ولسوالۍ د امنیت قومندان مطیع الله صافی د جنازې له مراسمو څخه د بیرته راتګ په مهال د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د ښاغلي خوګیانی په خبره په دې پیښې کې څلور ملکي وګړي ټپیان شوي دي. وسلوال طالبان په ننګرهار ولایت کې فعال دي او د دې تر څنګ د داعش وسلوالو یو عمده مرکز هم ننګرهار بلل کیږي. د انتخاباتو د څارې و ټولنه وایي دا احتمال شته چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د رای ورکولو 40% مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي. د جرمني ډي پي خبري اژانس د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر محمد یوسف رشید له قوله لیکلي چې ویلي دي د رای ورکولو له جوړېدونکو 1400 مرکزونو څخه 948 مرکزونه په هغو سیمو کې موقعیت لري چې د دولت له کنټروله وتلي دي او د طالبانو په واک کې دي. د ښاغلي رشید په خبره یو زرو یو سلو شل مرکزونه د شدید خطر او یو زرو یو سلو 22 مرکزونه به له متوسط خطر سره مخامخ وي. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د پر وخت ټاکنو ادعا کوي. خو لویدیز چارواکي وایي ښایي دا انتخابات په اکتوبر میاشت کې وشي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. چارواکي وایي په سن ایالت کې د یوې کارخانې د چت د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. پولیسو او محلي چارواکو وویل په دې پیښه کې چې پرون د کراچۍ ښار شمال پلو ته په 450 کیلومترۍ کې په روحري سیمه کې رامنځته شوي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یوه سیمه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د کارخانې چت هغه مهال راونړېد چې کارګر د خورما په پاکولو بوختو. هغه د مړو شمیر یو لسیات کړه. ویل چې د پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. سپینه ماڼۍ وایي د چین او شمالي کوریا د مشرانو لیدنه ښیي چې پر شمالي کوریا د فشارونو د ډېرېدو کمپاین اغېز کړی دی. د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ محتاطانه خوشبین یو، خو داسې احساس کوو چې هر څه پر سم لوري روان دي. او پرونۍ لیدنه د چین د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ یوه ښه نښه ده چې ښایي پر شمالي کوریا د حد اکثر فشارونو کمپاین کار کوي. ساندر زیاته کړه چې شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ د لیدنې په هیله به د فشارونو دې پروسې ته په همدې ډول دوام ورکړل شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په همدې ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون لده سره کتنې ته منتظر دی. سپینه مڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ او د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې د ټلیفوني خبرو په مهال په دواړو هیوادونو کې د جاسوسي شبکو او د روسیې د نورو غیر قانوني فعالیتونو او د کیمیاوي وسلو د کارولو پر له منځه وړلو موافقه وکړه. د سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه دا څرګندونې شوې. د موسکو او لویدیز ترمنځ شخړې وروسته له هغې ډېرې شوې چې برېټانیا په دې هېواد کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسموم امیدو په پېښه کې موسکو په لاس لرلو تورن کړ، خو روسیه دا اداره دوي. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د روسیې سفیر الکساندر لوکاشوچ پرون وویل له شاوخوا شلو هېوادو څخه د 150 روسي ډیپلوماتانو ایستل د یو هېواد لپاره چې جرم یې نه وي ثابت شوی یوه ډله ییزه صدا ده. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کې دا خبرنه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هېواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات کافي نه بولي.
ځینې اقدامات ترسره شوي دي. د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت ځینې قوانین تصویب کړي دي چې د خلکو بشري حقونو تضمین شي، اما متاسفانه د تطبیق په ساحه کې موږ ځینې ستونزو سره مخامخ یو.
د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې په جګړو کې د ملکیانو د وژنې زیاتوالی د بشري حقونو د خوندیتوب یو مورد ګڼل شوی دی. د اورزګان والی بیا وایي چې د طالبانو عدلي او قضایي سیستم ډیر پر دولتي هغه بر دی او همدا علت دی چې خلک خپلې دعواوې د فیصلو لپاره هغوی ته وړي.
دعوی په میاشتو میاشتو په کلو کلو معتل پاتې او دا مخالفینو ته موقع مساعدي خلک مجبوره کیږي چې خپلې ټولې دعوی وغوته یوسي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د کرملین وایي له امریکا څخه د شپېتو روسي ډیپلوماتانو له ایستلو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې مو په کابل کې د سرسبزۍ ادارې له یوې کارکوونکي سره خبرې کړې.
کورنۍ هم ډېره یعنی رول لري چې ماشومان ته ووایي چې ادخل یعنی اهمیت ورته د سرسبزۍ وښيي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هواد کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات کافي نه بولي. د دې کمیسیون چارواکي له هم د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه کوي او وایي د دې وضعیت د بدلون لپاره عملی اقدامات ته اړتیا ده. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې پرون ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې کتام د حکومت مثبتو پرمختګونو او رغنده نوښتونو ته اشاره شوې، خو له دې سره سره د بشري حقوقو په برخه کې د ستونزو یادونه هم شوې ده. نور جزئیات د فریباز ظاهر په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانانو د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې د افغان حکومت د هڅو هرکلی کوي، خو وايي د خلکو اساسي ستونزو ته په کتو د اقدامات کافي نه دي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د جګړو دوام، د ملکي تلفاتو ډیروالی، د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د ماشومان وضعیت او روغتیايي امکاناتو ته د خلکو نه لاسرسي ته په اشاره د وضعیت تاندیش نه وړوباله. شغل صدیقی ویل
متخصصانه د بشري حقوقو وضعیت اوس په افغانستان کې د اندېښنې وړ ده. موږ امیدوار یو چې په دې اړه ځینې اقدامات ترسره شي ترڅو موږ په عمل کې ووینو چې ځینې تغییرات راغلي دي، که چې د قانوني له لحاظ نه، د حقوقي له لحاظ نه، د سختارونو له لحاظ نه ځینې اقدامات ترسره شوي دي. د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت ځینې قوانین تصویب کړي ده چې د خلکو بشري حقونو تضمین شي، اما متاسفانه د تطبیق په ساحه کې موږ ځینې ستونزو مشکلات سره مخامس او د مشکلات پر اساس باندې دا اقدامات کافی نه ده.
د ترګندونی داس مال سوي چې د چاشمې په ورځ ملګرو ملتونو هم په خپل کلنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځینو ستونزو ته اشاره کړې ده. په دغه راپور کې په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو او په تیر بیا د ماشومان خوندیتوب، د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي ختمېدو، جنسیتي مساواتو، د شکنجه او جبري نیونو مخنیوي او همدارس د سولې او پخلاینې په پروسو کې د بشري حقوقو رعایت باندې تمرکز سوی دی. د یادو مواردو ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان هغه بشري برخو ته اشاره کوي چې په وینا یې باید کار ورته وسی.
د ښځو ونډه د سولې په پروسه کې تنظیم شي، یوازې نه سمبولیک په ډېر اساسي شکل باندې، او بل د جګړو د قربانیانو سره مرسته ده. دا یو بل ساحه ده چې اکثرا خلک توجهونه کوي. دوی سره سره که مرسته وشي او سره کوم قوانین تصویب شي په افغانستان چې متاسفانه تر اوسه پورې مشخص قوانین نه شتون لري چې سره کوم کوي سو جګړو د قربانیانو سره اساسي مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري مرستیالې کیټ ګیلمور د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې افغانستان د بشري حقوقو په نړیواله شورا کې شامل دی، خو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنري هوټ لري چې افغان حکومت سره په داوطلبانه ډول د ترسره شوی ژمنو او سپارښتنو د عمل کېدو لپاره همکاري وکړي.
و امردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم دا مني چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې ډېر ستونزې شته او د بشري حقوقو د خوندیتوب مسأله تر اوسه نه ده یقیني شوې. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په دغه نوي راپور کې کوم موارد ته ډېره کتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې تر اوسه عمل نه ده شوی؟ اسمه سروان به درته ووایي.
د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنري مرستیالي کیټ ګالیمور په جنیوا کې د دې راپور د وړاندې کولو په مهال وویل د افغانستان د حکومت تر مشه لاندې له رغند نوښتونو او مثبتو انکشافونو سره سره افغانان له بشري حقوقو څخه د برخمنېدو په زمينه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه پر اساس ګالیمور ویلي چې د افغانستان له حکومت سره د دې راپور د سپارښتنو او همداراز د داوطلبو ژمنو د تطبیق په برخه کې لا ډېرې همکاري ته سترګې په لاره ده. دا راپور پر 50 ساحو متمرکز دی. په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو ساتنه، په جګړو کې د ماشومانو ساتنه، د ښځو خلاف د تاوتریخوالي ختمېدل، د سولې او امنیت په ټینګښت کې د ښځو د ونډې زیاتېدل، جنسیتي مساوات، د شکنجې او جبري نیونو د مخنیوي او همدارس د سولې او پخلاینې په پروسو کې د بشري حقونو رعایت. په دې راپور کې هم درس راغلی په 2018 میلادي کال د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو او جګړو تشدید سبب شو چې ملکیانو ته زیاتې مرشوبلي واوري. د دې راپور لمخې د افغانستان د لانجې د سولې حل لپاره د حکومت نورو هیوادونو او ملګرو ملتو له څو نوښتونو سره سره د سولې په پروسه کې پرمختګ نه دی شوی. راپور وای په 2018 میلادي کال د افغانستان په شارونو او کلیو کې جګړو دوام وکړ. ویل شوی چې حکومت ضد عناصر او ډندو او به هدف حملو ته دوام ورکړ چې لکه بلې ملکیانو ته زیاتې مرشوبلي واوښتي. د دې راپور په یو بل برخه کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي په اړه ویل شوی چې دا پیښې د تاوتریخوالو او ناوړه دودونو لکه بل دي. د دې راپور لمخې ملګرو ملتو د 2018 میلادي کال له جنوري څخه تر نومبر پورې د ښځو خلاف نږدې 1540 قضیې ثبت کړې دي چې د هغو په سلو کې شپږ نوي قربانیانې کم عمره نجونې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار و بجې او 15 دقیقې کېدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
ډیپلوماټ مجله تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري پر پاکستان فشار په افغانستان کې د نتیجې په خاطر. په دې مقاله کې راغلي دي چې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د ترامپ اداره پر پاکستان تازه فشارونه راوړي چې په دغو کې د ناټو له تړونه بهر د ناټو د یو مهم همکار غړي توپ ترې واخلي، ټولې پوځي مرستې پرې بندې کړي او د پاکستان د حکومت پر یو شمېر چارواکو د ویزو بندیزونه ولګوي. ډیپلومات لیکي چې په وروستیو کې د پاکستان ستر اعظم شاهد خاقان عباسي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره وکتل، خو د دې لیدنې کتنې اهمیت دومره و چې یوازې عکسونه سره واخیستل او د دوړو هیوادو ترمن د اعتماد درامنځته کېدو لپاره هیڅ راس پرمختګ ونه شو. خبرونه لیکي چې تر خبرو وروسته حتی ګډه اعلامیه خبره نشوه. واشنگتن له خپل لوري اعلامیه خبره کړه او پکې ویل لیکل چې د پاکستان حکومت باید پر طالبانو، حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو په خپل خاوره کې فشار راولي. پاکستان بیا په خپل اعلامیه کې ولیکل چې په قبایلي سیمو کې د تروریستانو ټول پناه ځایونه له منځه وړي دي. ډیپلومات څرګندوي چې واشنگتن او اسلام آباد د افغانستان په برخه کې دوی بیلې تګلارې مخ ته وړي. ډیپلومات وړاندې د واشنگتن د دوشنبې د ورځې پریکړې ته اشاره کوي چې پر هغه وو پاکستاني شرکتونو بندیز ولګاوه چې د اټومي ټکنالوژي له تجارت سره د ارتباط له امله تر شک لاندې دي. ویل کېږي چې دا اقدام به د پاکستان هغو هڅو ته زیان واړوي چې غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب ترلاسه کړي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو پر سوداګرۍ کنټرول لري. ډیپلومات لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو څو اونیو کې د پاکستان پر ضد یو لړ اقدامات کړي خو خبرونې په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي. ډیپلومات بیا لیکي اوس ولسمشر ټرمپ دې ته انتظار دی چې له دې هڅو څه نتیجه اخلي. یو بل خبرونه دی هیل بیا لیکي چې ماسکو غواړي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ له رامنځته شوې فاصلې ګټه پورته کړي ځکه چې د امریکا ولسمشر او د کانګرس غړي غواړي چې د پاکستان پر ضد هڅې وکړي او روسیه غواړي له اسلام آباد سره اړیکې نور هم نږدې کړي. د دی هیل د دې مقالې سر لیک دی روسیه به په افغانستان کې د امریکا هڅې له ګواډ سره مخامخ کړي. په لیکنه کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا راغلی دي چې هیواد دې ته چمتو دی چې له پاکستان سره د ترهګرۍ په مبارزه کې مرسته وکړي او دا د ټولې سیمې په ګټه ده. خبرونه له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په ارتباط په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن خبرو ته اشاره کړې ده چې وایي داسې شواهد لري چې روسیې په تیر یو نیم دوه کال کې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کړې دي. د دې په غبرګون کې په کابل کې د روسیې سفارت د جنرال نیکولسن خبرې بې بنسټه بللې دي او ویلې دي چې له طالبانو سره تماسونه د افغانستان د خلکو د امنیت په خاطر دي او هڅې کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د هیل وړاندې لیکي داسې تورونه او د هغوی ردول شایي د منلو نه وي ځکه چې دواړه هیوادونه امریکا او روسیه د خپلو ګټو لپاره نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. د خبرونې په باور جنرال نیکولسن اندیشنه لري چې روسیه به طالبانو ته د مشروعیت ورکولو له لارې په افغانستان کې د ناټو هڅو ته زیان واړوي او له دې سره به کړکیچ پسې زیات او ستر شي.
ازادي راډیو اوري مخکې په راپورونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې تر اوسه کافي اقدامات نه دي شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې تر اوسه د افغانستان حکومت هغه اقدامات چې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې کړي کافي نه دي خو یو څه پرمختګونه هم لري. د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې یو مسله چې ډیره مهمه ده د عدالت تامین دی خو عدالت په څه ډول د اورزګان والی وای د طالبانو عدلي او قضایي سیستم ډیر پر دولتي خبر دی او همدا علت چې خلک خپل داوا د فیصلو لپاره هغوی ته وړي. محمد شفیق اسد الله سعید دغه څرګندونه پرون په اورزګان کې په یو غونډه کې وکړي. په عین حال کې بیا د عدلي او قضایي اورګانونو مسولین وای چې قانون پر خلکو پلای کړی ژوند په خطر کې لويږي. نور حالې د ازادي رادیو سیمه ایز خبريال شریف الله شرافت پر پورت کې
د اورزګان والی وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمې د دولت تر عدلي او قضایي اورګانونو ښه فعالیت کوي او خلک ترې راضي دي. محمد شفیق اسد الله سعید دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ په دغه ولایت کې د عدلي او قضایي اورګانونو لخوا په یو جوړه سوې غونډه کې وکړې. نوموړي وایي ځکه له صحرایي محکمو څخه خلک دغلته راضي دي چې په عدلي او قضایي اورګانونو کې د خلکو قضیې پر وخت نه څېړل کېږي او په خبره چې په صحرایي محکمو کې پر وخت څېړل کېږي. ښاغلی سید له عدلي او قضایي اورګانونو څخه غوښتنه وکړه چې د خلکو قضیې پر وخت وڅېړي څو له صحرایي محکمو څخه خلک مخ را واړوي.
دا وی په میاشتو په کلو معطل پاتې دا د خلکو ستونزې نورم راډیری او دا مخالفینو ته موقع مسایدهی خلق مجبوره کیږي چې خپل ټول دعوی او وته یوسي او دغه د لارې حل فصل کې ځکه هغه په دعوه کې د اوازې سبا څه شي هغه ځان نه کوي.
محمد شفیق اسدالله سید دغراز په خپل خبرو کې ویل چې د ورزګان ولایت په هیڅ یو ولسوالۍ کې نه هم څرنواله او نه هم قاضي شتون لري. په ورته وخت کې بیا د عدلي او قضایي ارګانونو مسؤلین وایي که قانون پلی کړي ژوند یې په خطر کې دی. په دغه ولایت کې د استیناف محکمې رئیس فهیم الله نیازی وایي دولت یې د ژوند د خوندیتوب لپاره هیڅ هم نه دي کړي. نوموړي وایي که دولت غواړي چې قانون پلی سي باید د قاضیانو امنیت خوندي کړي. شاغلی نیازی دغه راز ژمنه کوي چې د خلکو قضیې به پر وخت څیړي.
نو مغه موږ ابتدایي محکمې دلته فعالیت باندې بوختې دي، نو پولیس ورته چا ورکړی نه ده. شاري محکمه د ما پولیس نه لري، د ما شاري محکمه سې دا څلور دیوان لري، نظامی دیوان دا سې. نو دلته هم د ما د قاضي امنیت تامین نه ده.
قمندان صاحب سالم محمد جان قمندان د امنیت دی یولس بجې ما ته زنګ وی وی رئیس صاحب ما له د الکان بندر مې جوړ کړی دی راست دم خاص طالب را جوړ. ما ورته ویل قانون زمانه کړم بل لار مې نه دلوده زنده سم راتلې وای راځي که راکټ باران دي کوم یا ما ویل خو 50 راکټ به ما وای زما الله په 3000 راکټو کې ما ساتي.
په یاد غونډه کې د عدلي او قضایي ارګانونو مسولینو د غراز پرامنیکي مسولینو هم نیوکه وکړه چې غیر قانوني بی ګناه کسان زندان ته چوي او دوسی ورته جوړوي او په خبره چې پولیس په شار کې خلک زوروي او له هټیوالو څخه په زور باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي. د استیناف څارنوالۍ او تن څارنوال میرویس او د استیناف محکمې او تن قاضي داسې وویل
ځینې پولیس چې د خلکو پر وړي په بازار کې پورونه ورکړي دي، پیسې ورکړي دي، مداشونه سره کړي دي، هغوی باید خپل پولیس رادره کړي. هغوی نه راځي چې خلک مشکل ورسره لري، نو خلکو بېخي د حقوقو اجرا سره پورتور دي په هر ځای کې وایي چې حقوق یې نه شي کولی.
د پولیسو اجرایات د قانون سره برابر نه وي چې موږ ته مشکل هم جوړوي. یو خو داسې دی چې بل داسې دستګیري کېږي او بل نور ارګانو ده، مثلا بله ورځ دستګیري سوې ده. یعنې که موږ فکر کوو چې دا په قانون کې دې جرم پیشبیني نه ده سوې، نو داسې شان دستګیرول او دې ته دوسیه جوړول دا موږ ته یو خو دوی ته خپله په اصطلاح مشکل جوړوي، موږ ته جوړوي.
امنیتي مسولین هم د عدلي او قضایي ارګانونو د مسولینو دغه خبرې مني، خو وایي چې تر اوسه یې پورته خبره ده او په خبره چې مخه یې زورواکو ډب کړي. د ورزګان ولایت د امنیت قمنداني جنایي مدیر محمد نسیم وردګ داسې وویل
دا پرسنل منظم نه دی په ولایت ورزګان کې، ولایي کې اول په جستان کې مشکلات یو عادي سرباز نشي راوستل.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي هم ویلي وه چې دغلته امنیتي مسولین بې کفایته دي او هیڅ لاسته راوړنه نه لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کرملین وایي له امریکا څخه د شپېتو روسي ډیپلوماتانو له ایستلو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف پرون په موسکو کې خبر اعلان ته وویل چې هر څه زموږ په امریکایي همکارانو پورې اړه لري. په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس تر مسمومېدو وروسته د واشنګټن او موسکو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوي. نور حال د فریبا ظاهر پر راپورټ کې.
د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف وایي سره له دې چې امریکا له هغې واده شپېته روسي ډیپلوماتان وایستل، ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ سره وګوري. دیمیتری پیسکوف د مارچ پر 28 په مسکو کې خبریالانو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر څه زموږ په امریکایي همکارانو پورې ارتباط لري. د پیسکوف په خبره ولسمشر پوتین آماده دی او روسیه چمتووالی لري چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوه اړخیزي ګټورې او د باور وړ اړیکې په هغه سطحه ترسره کړي چې د دې هیواد همکاران ورته چمتو وي. دیمیتری پیسکوف زیاته کړه دی وایي اوس مهال موږ د امریکا له لورې د پریکړې په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې آیا امریکا به د ډونالډ ټرمپ څرګندونې تعقیب کړي. دا مسله زموږ په امریکایي همکارانو پورې اړه لري چې خبرې کوي. د مارچ پر شلمه وروسته لاغه چې ډونالډ ټرمپ د ټلیفون له لارې ولادیمیر پوتین ته د روسیې د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړه، ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته وویل چې هیله من دی په نږدې راتلونکي کې له یو بل سره وګوري او د نړۍ پر بېلابېلو کړکېچونو بحث وکړي. وروسته لاغه چې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه لور یولیا سکریپل د مارچ پر 4 نیټه د بریتانیا په سالسبوري ښار کې بې هوښه وموندل شول، بریتانیایي چارواکي دا کوي چې دوی په هغو کیمیاوي موادو مسموم شوي چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیانو جوړ کړي وو او په دې پیښه کې مسکو په لاس لرلو تورن کړ، خو روسیه دا تورن ردوي. بریتانیا د همدې پیښې په غبرګون کې 23 روسي ډیپلوماتان له خپل هیواد وویستل. د امریکا متحده ایالاتونه ده هغو دیرشو هیوادونو څخه دی چې د مسمومیت د پیښو وروسته یې له خپلو هیوادونو څخه د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه کړې ده.
اوسم یو ځل بیا پام کړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په افغانستان او عراق کې د امریکا د متحدو ایالتونو پخواني سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د تاشکن وروستۍ کنفرانس یو مثبت ګام وباله، خو ښاغلی خلیلزاد د موسکو او لویدیز هیوادونو ترمنځ شخړو ته په اشارې وویل داسې اندېښنې شته چې د دې شخړو په ډیرېدو سره روسیه په افغانستان کې د ستونزو د ډیرېدو برخه نه شي. په ننګرهار کې د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان له خپل یو ملګري سره د وسلوالو لخوا ووژل شو. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیانی له قوله ویل شوي چې د ښیوې ولسوالۍ د امنی قومندان مطیع الله صافی د جنازې له مراسمو څخه د بیرته راتګ په مهال د نامعلومو وسلوالو لخوا امپرون په ډزو ووژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو د څار یوه ټولنه وایي دا احتمال شته چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د رایه ورکولو 40% مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخ وي. دا خبره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر محمد یوسف رشید کړې ده. چارواکي وایي په سن ایالت کې د یوې کارخانې د چت د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. او سپینې ماڼۍ وایي د چین او شمالي کوریا د مشرانو لیدنه ښیي چې پر شمالي کوریا د فشارونو د ډېرېدو کمپاین اغیز کړی دی.
د ژوند رنګونه
هلیم د سرسبزی کارمنده.
هلی جان اوس په سرلای د هر چرته خلک نیالګی کینې اتحاد توای چې کوم نیالګی دی خوخیږي او آیت روسه کوم نیالګی هم ده کنه.
هر نیالګی چې فرق نه کوي ټول د خلکو خوخیږي، یعنی د شین بوټی چې هر سوی یعنی یو خوشایند غوند فضای جدوی د خلکو خوخیږي. نو تر اوسه مې په سو معفل کې اشتراک کړی، مثلا په تپه بګرامي کې د 215 کې پارک جهان کې او د سينورز مکه کې.
د چشنی الګی دي کنه ولي
کابل خار کې وس ډیر ناجو مورپان مود دی ورته ایم پام نه شوی مرواج دي. نو ډیر د مورپان او ناجو کنه وی
او تام امغه یخی دي.
بله
اکثرا الګی دي مشمون له خو یو خورول کیږي یا راوستل کیږي. که تاسو په صفات دی وی مور ته وایي چې څنګه مشمون په دیو په یو چې د الګی راو نه بسي
کورانه يم ډیر یعنی رول لري چې مشمون ته وایي چې ادخل یعنی اهمیت ورته د سرسبزی وخی چې موږ آینده نسل ته څومره اهمیت لري څومره د غل لري باید دا ورته پوي کو. نو په دې خاطر باید د ډیر زختونه ورته وخی تر سو هغه په دې باندې پوي شي چې او یوونه یو نلګی څومره اهمیت لري.
اکثر کسان لنیلګی سره ډیر د بې مسؤلیته برخورد کوي کني الګی خو خپل نه د اسې نګ دی ک نور خلک من یلګی کیږي یا د چوبونه ورکی یا خوروی یا اته په موټر وهی. دغه سي مسایل تخپل څومره لیدلی
یعنی مونږ دغه سي مسایل سره ډیر مخامخ کیږو. مخ کی چې په سرسبزی کې نو واقعا د احساس منه کاو د مسولیت یعنی تقریبا 2 کال کیږي چې په سرسبزی کې نو کله چې د جرایم بخش تخپل مخ کې ورته ولوم چې څوک راضی د نیلګی وهی او د سکوي مونږه جرایم کو. یو جالب قصه ده، هم د 2 ورځې مخ کې چې یو نفر راغلی او چې نلګای وهلای په موټر باندې حادثه کړه وایسته شاید خو یو نلګای د زی بیرته کینو درحال چې په دې اهمیت نه پویږي چې زمونږ ډریور ته مشور کوو کلینر ته مشور کوو تیل مصرفو ټانکری او وارس کوي او مسائل نور مشکلات دي. یعنی متاسفانه زمونږ مشاریان دې ته توجه نه کوي چې یو نلګای څومره اهمیت لري، باغی څومره زحمت، باغوان ما شخلی، امر ما شخلی، ډیر مصارف پکېږي ولی هغه یو بی ارزش شای فکر کوي چې خپل شین شوی خپل د منځزي.
ډیر زیاته مننه
ورننده تاسو نه مننه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالیل غزن لیکي له طالبانو سره د روسیا او ایران مرستو د طالبانو مورال قوي کړی دی. عبدالرازق صاحب زاده لغمان لیکي سوله ته الله پاک خیر ویلی او ټول افغانان باید سوله وکړي. نور حبیب د غزنی له مقر څخه لیکلي، صحرایي محکمې خلکو ته ډېرې ګټې رسوي ځکه بې قانونه او خپل سرې فیصلې همداسې پایلې لري چې خلک صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. او محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي چې په هلمند کې ولسی خوځښت پیل شوی او وسلوالو طالبانو هم د هغه ملاتړ کړی او دغه خوځښت د طالبانو د سیمو تر کنټرول لاندې سیمو پر لور حرکت کړی دی. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل